دا مشال رادیو ده. وخت د غرمې 12 بجې شو. نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2014 میلادي کال د نومبر 9 نیټه ده. زه احمد شاه زمي یم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د امریکا ولسمشریز انتخابات، افغان میرمن شربت ګله، قبایلي سیمې، خیبر پښتونخوا او د کوټ پاړه یو شمیر راپورونه درته لرو. افغانستان او سیمه مهم له یاده نه دی ستلې. د هر څه وړاندې وارو کوو نجیب امیر ته چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر.
امریکا د ولسمشریزو انتخاباتو تازه نتیجې ښایي چې ډونالډ ټرمپ ګټلو ته بیخي نږدې شوی دی. پاکستانی چارواکو شربت ګله له هېواده وویستله او هغه اوس کابل ته رسېدلې. داعش د عراق په موصل کې سلګونه عراقي پخواني سرتیري برمته کړي. د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رایې اچونې پروسه تړل شوی او پایلې څرګندېږي چې تر مخه د ریپبلیکن ګوند ډونالډ ټرمپ د ډیموکرات ګوند له نوماندي هیلری کلنټن څخه مخکې روان دی. نوموړي د 204 شپېتو په شاوخوا کې انتخاباتي حوزې ګټلې او د ولسمشر جوړېدو لپاره 220 انتخاباتي حوزې ګټل ضروري وي. هیلری کلنټن 215 انتخاباتي حوزې ګټلې دي. د ریپبلیکن ګوند ډونالډ ټرمپ د ډیموکرات ګوند د هیلری کلنټن څخه په اوهایو، شمالي کارولینا او فلوریدا کې مخکې دی. بل پلو هیلری کلنټن په نیویارک، الونایز او ورجینیا کې مخکخه ده. پرون هیلری کلنټن د خپل خاوند سره په نیویارک کې خپل رایه استعمال کړه. ډونالډ ټرمپ په منهاتن سیمه کې د رایو په یو مرکز کې خپل ووټ استعمال کړ. د امریکا نوی ولسمشر یا ولسمشره به د 2018 کال د جنوري په 6مه په سپینه ماڼۍ کې کار پیلوي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وای شربت کوله د خپل کورنۍ سره کابل ته رسیدلې ده. حضرت عمر زاخیلوال لګشي بوړاندې په خپل رسمي فیسبوک پاڼه ولیکل چې نن به ولسمشر اشرف غنی او پخوانی ولسمشر حامد کرزی د شربت کوله سره ګوري. په پیښور کې د مشال رادیو خبريال وای شربت ګله نن سهار وختي له روغتونه وېستل شو او د تورخم پر پوله لاړول وروسته افغان چارواکو ته په لاس ورکړل شو. نوموړی افغان میرمنه سونه وړاندې په پیښور کې په دې تور د پولیسو لخوا نیول شوې وه چې د پاکستاني چارواکو په وینا ځان او کورنۍ ته جعلي شناختي کارتونه ترلاسه کړي وو. د بلوچستان ایالت پولیس چارواکو نن وویل چې په نصیر آباد ضلعه کې وسلوالو کسانو په ډزو دوه پولیس والا وژلي دي. دا پیښه د مراد جمالي تھانې په حدودو کې مخې ته راغلې او برید کوونکي د پیښې له ځایه تښتېدلې دي. لشکر جنگوي العالمي د دې پیښې ذمواري قبوله کړې ده. په بلوچستان ایالت کې تر دې وړاندې هم ورته پیښې مخې ته راغلې دي. قبایلي مشرانو، سیاستوالو، زده کوونکو پرون په پیښور کې د یوې جرګې پر مهال له مرکزي حکومت غوښتنه وکړه چې د 2013 کال له ټول ټاکنو وړاندې د قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې شامل کړي شي. جرګې ته د باجوړ نه د قومي اسمبلۍ غړي شهاب الدین خان د وینا پر مهال وویل: په جرګه کې دا غوښتنه هم وشوه چې د خیبر پښتونخوا په اسمبلۍ کې د قبایلو ته ونډه ورکړل شي. همدارنګه قبایلي میرمنو ته د هم په اسمبلیو کې غړیتوب ورکړل شي. د پکتیا امنیتي چارواکي وایي چې په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې درې ملکیان وژل شوي دي. د پکتیا امنیه قومندان قادر زدران مشال لډیو ته وویل چې دا پیښه تېره ورځ ناوخته د کوټکی په سیمه کې شوې ده. ښاغلی زدران وایي چې ماین مقناطیسي او په یو موټر کې ځای پر ځای شوی او تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د بلخ ولایت په بلخ شریف ولسوالۍ کې د څلورو ښځو قاتلان باید وموندل شي او محاکمه دي شي. په شمال زون کې د دې کمیسیون د سیمه ییز دفتر مشر سید محمد سامی پرون مشال لډیو ته وویل چې دا میرمنې د دوشنبه په ورځ په وحشتناک ډول وژلې شوې خو پولیسو یې لا قاتل نه دی نیولې. د بلخ د امنیت چارواکو په وینا په بلخ شریف ولسوالۍ کې څلور میرمنې په مرمۍ وشتل شوې وې. په دې پیښه کې یوه 13 کلنه نجلۍ زخمي شوې وه خو روغتیايي وضعیت ښه دی. پر دې ښځو د حملې اصلي لامل څرګند نه دی. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې په بلخ کې د ښځو په وړاندې زور زیاتی د تېر کال په پرتله 15% زیات شوی دی. ملګری ملتونه وایي اسلامي دولت وسلوالې ډلې موصل ته نږدې د عراق د پوځ درې سوه پخواني سرتیري تښتولې دي. عراقي ځواکونه د سغدریزو له منګولو د موصل ښار د خلاصون لپاره په جګړه بوخت دي. ملګری ملتونه دا هم وایي چې په حمام العلیل ښارګوټي کې داعش یو نیم زر په شاوخوا کې کورنۍ دې تاړې کړې چې موصل ته وتښتي. د نوموړي سازمان ویاندې روینا شمداسانی پرون په جنیوا کې وویل خلک په زور وستل شوي او یا هم تښتول شوي دي. دا وایي داسې ښکاري چې د خلک به یا د انساني سپر په توګه وکارول شي او یا به هم ووژل شي. د نومبر په درېیمه نیټه هم د موصل ښار په شل کیلومترۍ کې پرتې سیمې موالي کلي څخه د عراق د پوځ سلطنه پخوانی سرتیری تختول شوی. نږدې 200 نور د نومبر د اولې او څلورمې نیټې ترمنځ د الفرار ولسوالۍ څخه تختول شوی. شام د سانی وایي د ولسي خلکو برخلیک معلوم نه دی. ایران د فرانسې د ټوټل په نوم د انرژي د کمپنۍ سره یو تړون لاسلیک کړ چې تر مخې به دغه هیواد له خپلې خاورې د باندې د ګیسو ساحه جوړوي. د نړیوالو بندیزونو له ختمېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې ایران د انرژي د کومې اروپایي کمپنۍ سره د ډول تړون لاسلیک کوي. ټوټل کمپنۍ پرون وویل دوی د جنوب پارس په نوم د نړۍ د انرژي د لوی ساحې د دوهم پړاو لپاره د چین او ایران د پټرولیم د کمپنیو سره په ګډه کار کوي. د نوموړي کمپنۍ د منځني ختیځ لپاره مشر سټیفان میخایل وای په دې پروژه باندې نږدې 15 بلیون ډالر پانګه چونه کیږي. یاد پروژه د شلو کالو لپاره ده او د ټوټل چارواکي وای د ایران سره تفاهم نامه لاسلیک شوی او بشپړ تړون به راتلونکي کال کې لاسلیک شي. دا تر دې غړې د مشال لډیو خبرونه اوس فرزو اسلام آباد ته د رابع اکرم خان نه د هوا حال او د کرنسی بیاورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپیا او 1 پیسې اخیستل کیږي او په 1.6 روپیا خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.10 روپیا او 6 پیسې او په 1.20 روپیا. یو یورو په 1.43 روپیا او 10 پیسې او په 1.43 روپیا او 1 پیسې. یو ریال په 28 روپیا او 5 پیسې اخیستل کیږي او په 28 روپیا او 6 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 28 روپیا او 5 پیسې او په 28 روپیا او 9 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپیا 6 پیسې او په 1 روپیا شپیتا پیسی. او پیو پاکستانی روپے 298 ایرانی ریالونا خرسل کیگی او پیو پاکستانی روپے 303 ایرانی ریالونا خرسل کیگی. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پیښور بنو او کوټه کې موسم وچ وي. پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت یو کم دیرش او کم نه کم نه بنو کې دیرش او اته او په کوټه کې شل او دوه وي.
از موږ غلا مشال رادیو څخه او ری چې هر ورځ د سهار لنه او بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ باندې خبرونه لري. په روان خبرونه کې به د دوغ راپورونو تفصیل واوري. په امریکا کې د ولسمشریز انتخاباتو نتیجې مخې ته روان دي او تر دې دمه د ریپبلیکن ګوند کاندید ډونلډ ټرمپ مخې دی. پاکستان چارواکو افغان میرمن شربت ګله تر خوشی کول وروسته لخپل خاور دی وایستل. د قبایلي سیمو ځوانانو او سیاستوالو د یوې جرګې له لارې له وفاقي حکومت غوښتنه کړې چې فاټا په خیبر پښتونخوا کې زم نو دا ومن نشتل ګون مشران وای په بلوچستان کې تر پلان لاندې تر هګری روانه ده چې هدف یې پښتانه او بلوچ ځوانان.
دا څنګه ریاست دی؟ دا څنګه ملک دی؟ او په دغه طرز په دغه طریقه به خلک خپل لاجونه در کومه پورته کوي.
او د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په نږدې وخت کې به د اسلامي هیوادونو پیژندل سوي دیني عالمان په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه د خبرو لپاره غونډه وکړي. دا او نور راپورونه د رواني ګړۍ په بهیر کې اوریدل شي. زموږ غلا مشال رادیو څخاوري. په امریکا کې د ولسمشر ټاکلو لپاره د رایو اچولو بهیر پای ته رسیدلې دي. په دې ولسمشر ټاکنو کې د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن او د ریپبلیکن ګوند کاندید ډونلډ ټرمپ ترمنځ سخت سیالي روانه ده. که څه هم د یو شمېر ایالتونو نتیجې مخې ته راغلي خو د ځینو هغو لا پاتې دي. تر دې دمه څرګند سوي نتیجې ښیي چې ډونلډ ټرمپ مخکې دي خو حتمي او رسمي نتیجې لا نه دي اعلان سوي. د امریکا له پلازمین واشنگتن ډی سی څخه دا وخت د ډیوا رادیو خبريال اشفاق مومند را سره د ټلیفون پر لیک دی. اشفاق مومند په خیر راغلاست، ستړي مشي.
خواهر مشهر ایرمان
اشفاق پومند تاسو د امریکا د انتخاباتو بهیر لنجدې و ساری که معلومات راکی چی تازه نتیجه چی دی او د تروسه چی کوم ایالتونو نتیجه اعلان سوی دی د هغه لمخی اغه شنون کی یا څوایی چی څوک نجدې دی و گتلو تا
تر دې وخت پورې چې کوم اټکل نتیجې مخې ته راغلي دي په هغې کې ډونالډ ټرمپ چې 268 الیکټورل ووټس چې ورته ویل کېږي دغه اخیستي دي او هیلری کلینټن تر دې وخته پورې 243 الیکټورل ووټس هغه اخیستي دي. د الیکټورل ووټس اصل کې چې کله هم کاندید دلته کې صدراتی انتخاباتو ته ودرېږي نو دغه الیکټورل ووټس ته خلک رای ورکوي او دغه د خپلې پارټۍ نمایندګي کوي. نو داسې دا چې 280 ټولې رای د یو کاندید دپاره د دغه صدراتي څوکۍ د ګټلو لپاره هغه ته په کار وي. نو ډونالډ ټرمپ ته اوس دې وخت کې صرف 400 دغه الیکټورل ووټس پاتې دي چې هغه واخلي نو هغه به د صدراتي ټاکنو کامیابه کاندید وګرځي.
ښه او بل پرسنل دا پیدا کیږي چې د ډونالډ ټرمپ او هیلری کلینټن په پالیسیو کې تر حد زیات توپیر وو او د دواړو ترمنځ د نظر اختلاف هم ډیر وو، خو بیا هم داسې څرګنده شوی چې په دغو روانو ټاکنو کې د ووټ اچولو یا د رای اچونکو شمیر یا شرحه ډیره زیاته وه. ستاسو معلومات څه دي یا تاسو څه ولیدل؟
دا څه ده چې د رای اچونکو شمیر په دیو ځبان دي هم زیات وو چې کله دغه صدراتي ټاکنې د عمل چې کله شروع کیږي نو دا د ډیر مخکې نه دغه پرایمری شروع شي به کاکس شروع ته لکیږي. د هغې سرداغي چې کله دغه ټاکنې شروع کیږي نو په هغه وخت کې هم دغه کاندیدانو چې کله د خپل پارټۍ نمائندګي اخلي هغې لپاره انتخابات کیږي، په هغې کې بیا خپل د پارټۍ نمائندګي واخلي او د هڅه راورسي چې بیا وروسته په ملکی سطح باندې دغه شانته کې دغه دواړه کاندیدان د خپلو پارټیانو نمائندګي کوي او مخکې راځي هغې دغه ټاکنې کیږي. خو د ډونالډ ټرمپ پلویان په امریکا کې او دغسې په ګرده نړۍ کې ډېر کم ښکارېدل او داسې اټکلونه کېدل، دغسې نظر پوښتنې وشوې چې په هغې کې هیلری کلینټن د هغه نه ډېره وړاندې وه. خو د دې انتخاباتو شروع کېدو نه یو هفته یا 8 ورځې وړاندې د اف بی آی دغه امریکا چې د پلټنو کومه اداره ده مرکزی د هغې لخوا د هیلری کلینټن چې کله هغه خارجه وزیر وه نو د هغې د پټ لیګل شو ایمیلونو پلټنو کولو امر وشو او دغه پلټنې چې کله شروع شوې او پلټنې سرته و هم رسېدې بالاخر نتیجه په دې راغله چې ګنې هیلری کلینټن د هغې نه داسې پاکه وګرځول شوه چې ګنې کوم غیر قانوني داسې کوم جرم په هغې ثابت نشه. خو بیا هم په دغه وخت کې د هغې هغه ګراف چې څه ته وایي د نظر پوښتنو چې کوم ګراف و هغه ډېر زیات ښکته وغورځېد او د ډونالډ ټرمپ چې کوم ګراف و نو هغه پورته لاړ او بیا په دې انتخابونو کې داسې ښکارېده چې ګنې ټرمپ به دومره کامیابي ترلاسه نه کړي یا به دومره مخکې لاړ نه شي. خو بیا هم داسې ده چې په امریکا کې دلته ځینې ایالتونو کې چې کوم د امریکا په کال 2012 صدراتی ټاکنو کې صدر باراک اوباما د ډیموکراټیک ګوند لپاره دغه تلکې کامیابی ترلاسه کړې و. خو هغه ایالتونو کې دیوار چې څومره امکانات هیلری کلینټن د ډیموکراټیک ګوند د ګټې امکانات و هغه په شا لاړل. او بل خبره داسې ده چې په امریکا کې کله هم انتخابات کېږي ایالتونو د مخکې نه معلوم وي چې په کم ایالتونو کې د ریپبلیکن په کم کې د ډیموکراټیک ګوند پلویان زیات دي او په دې کې ځینې ایالتونه دي چې دیارلس ایالتونه دي هغې ته سوینګ سټیټس ویل کېږي. د هغه ایالتونه دي چې د دغې د نتایجو یا د رایې د ورکولو پروسه چې کوم دی نو هغه کوم اړخ ته هم تلی شي. نو په نن ورځ باندې په دغه سوینګ سټیټس کې فلوریډا او پنسلوینیا داسې ګڼل کېدل چېرته چې په فلوریډا کې یو کم 10 او په پنسلوینیا کې 40 الیکټورل ووټس وو دا تر 500 وټونه شو. نو داسې معلومېدل چې ګنې دغه به د هیلری اړخ ته لاړ شي او دغه سدا به د دې صدراتي ټاکنو په نتیجه باندې ډېر لوی اثر وغورځي. خو هغه داسې اونه شوه او هیلری په پنسلوینیا کې د ډونالډ ټرمپ نه مخکې وه. خو چې کله د 80% نه د رایو شمېره واوړېده نو هلته کې بیا ډونالډ ټرمپ بریالی شو او دغه شانته کې د هغې سټیټ چې کوم 40 الیکټورل ووټس دي هغه هم هغه ته لاړل. په فلوریډا کې هم داسې وه چې په شروع کې هیلری کلینټن مخکې وا بیا ورستو داسې یو بل مخکې ورستو کېدل نو دغه ډیر شو یو کم ډیر شو الیکټورل ووټس دغه سٹیٹ چې کوم دی نو دغه د امریکا په انتخابونو کې ډیر لوی رول لري. بیا نارت کیرولاینا یو بل سوینګ سٹیټ دی چې په هغه کې اتلس الیکټورل ووټس دي نو هغه هم ډیر زیات مهم وو او داسې ښکارېدل چې په دغه سٹیټ کې هم هیلری کلینټن کامیابی ترلاسه کړي خو د هغې په بایلو سره بیا دغه شانته کې د ټرمپ د ګټې امکانات چې کوم دی نو هغه نور هم روښانه شول او دغه شانته کې اوس چې کوم اټکل کېږي نو همدا کېږي چې شپږ نوي فیصده دغه داسې ده چې امکانات هغه ډونالډ ټرمپ د انتخابات وګټي. موږ به خپل اورېدونکو ته د خبره ور په یاد کړو چې دا نتیجې ختمي نتیجې نه دي، رسمي نتیجې نه دي. د دې رایو چې کوم اصل پروسه به کله کېږي چې کله به دغه الیکټورل ووټس چې کوم خلک دي دغه الیکټورل کالج دی دی به د دسمبر په 18مه نیټه باندې بیا دغه انتخابات کوي او بیا به چې کوم دی نو د صدر په رسمي توګه انتخاب هغه وخت کېږي.
صحیح، ډېر زیات مننه اشفاق مومن زموږ سره د تازه او تفصیلي معلوماتو شریکولو. ښه وخت ولري. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. لکه څنګه چې مو اوریدل، د امریکا په ولسمشریزو انتخاباتو کې د زیاتره انتخاباتي حوزو غیر حتمی نتیجې اعلان شوی چې تر مخه تر دې دمه ډونلډ ټرمپ چې د ریپبلیکن ګوند کاندید دی 268 انتخاباتي رایه یا الیکټورل کالج ګټلې دي او یوازې 4 انتخاباتي رایه ورته پاتې دي تر څو د بریالۍ کاندید اعلان شي. او دغه په مقابل کې د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن بیا 218 انتخاباتي رایه یا انتخاباتي حوزې ګټلې دي. ګټونکي کاندید لپاره د 538 انتخاباتي حوزو یا انتخاباتي رایو څخه 200 ګټل پکار وي. تر دې وروسته لکه څنګه چې مو واوریدل، دغه الیکټرز یا انتخاباتي کالج کې چې څوک رای وګټي دغه کسان به د ډیسمبر پر 18مه یعنی د ډیسمبر میاشتې په 2 چهارشنبه دوی یو ځل بیا رای اچوي او دغه رای به بیا د جنوري پر 6مه سینټ ته لیږي او نوی ولسمشر یا ولسمشر به دراروان 2018 کال د جنوري له 6مه سپینې ماڼۍ ته داخليږي او بیا به په رسمي توګه خپل کار ترسره کوي. یعنی د راتلونکي 2018 کال د جنوري تر غرمې پورې به اوسنی ولسمشر بارک اوباما د هیواد چاري سنبالوي او په سپینې ماڼۍ کې به وي.
دا مشال ریډیو دا.
زموږ غلا مشال رادیو خاوري اوس زو د پېښور پر لور. پاکستاني چارواکو افغان میرمن شربت ګله ل خپل خاوري وېستل. نو موړې نن سهار وختي ل رښتونه ترېستل ورسته د تورخم پر پول افغان چارواکو ته وسپارل شو. شربت ګله د اکتوبر پر 26مه نیټه په پېښور کې په دې تور د پولیسو لخوا ونیول شو چې د پاکستاني چارواکو په وینا د دې هیواد جالي شناخت کارت جوړ کړی وو. شربت ګلی د جړید ناروغي ل وجې د خپل بند زیاتره موده په لیډی ریډینګ روختن پېښور کې تر درملنې لاندې تیر کړ. په دې نور حال د مشال اډو خبريال زلاند یوسف سره کوي.
شربت ګلا د شورو یا چهارشنبه پروز د شپې یو بجه شاوخوا د پېښور د لیډی ریډینګ هسپتال نه خوشی کړی شو. د خوشی کېدو په وخت په بورکا کې پټ مخ شربت ګلا د امنیتي ځواکونو په ګاډي کې کېناستا او د ګاډو په یو کاروان کې له هسپتاله روانه کړی شو. تورخم دروازه باندې د امنیتی ځواکونو سرچینې مشال رډیو ته وویل چې نن سهار شاوخوا 3 بجې شربت ګلا د افغانستان حکومت ته سپارل شوې ده. د پاکستانی شناختی کارت جوړولو په جرم کې د پېښور یو خصوصي عدالت د تیری جمعې پر ورځ شربت ګلې ته د 15 ورځو بند، 1,00,000 روپۍ جرمانې پرې کولو او له ملکه د خارجولو سزا اورولې وه. شربت ګلا د شناختی کارت جوړولو په تور د اکتوبر په میاشت کې له پېښوره گرفتاره کړې شوه. د خیبر پختونخوا حکومت له وفاقه غوښتنه کړې وه چې شربت ګله دې د بند پوره کېدو وروسته له ملکه د خارجولو پر ځای په خیبر پختونخوا کې د علاج په غرض پاتې کړي شي. خو د وفاق د داخله چارو د دفتر د خبر پاڼې تر مخه شربت ګله پاکستان کې د پاتې کېدو پر ځای افغانستان ته د تللو غوښتنه کړې وه. اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عمر زاخلوال د تیر اتوار پر ورځ مشال رډیو ته وویل چې شربت ګله به خپل هیواد تبوزي او هلته به د افغان ولسمشر اشرف غنی خاص میلمانه وي. د افغان سفارت د چارواکو په وینا د شربت ګله د اوسېدو لپاره د کور بندوبست ورته هم د افغانستان حکومت کړی دی. په ټولنیزو رسنیو ځینې داسې عکسونه خپاره شوي دي چې په کابل کې په غټو غټو بورډونو د شربت ګلې عکس دی او پرې لیک دي شربت ګله د افغان غمیزې انځوریزه ژبه. شربت ګلی له هغې وروستو نړیواله پیژنګلو ومونده چې په 1950 کال کې یې د نیشنل جیوګرافیک د رسالې په مخپاڼه عکس خپور شو. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
تیر مازدیګر د پېښور په نشتر حال کې د قبایلي سیمو د ځوانانو، میرمنو او قبایلي مشرانو او سیاستوالو په یوه جرګه کې د پاکستان له وفاقي حکومت غوښتنه وسوه چې د 2013 کال تر عامو ټول ټاکنو وړاندې د فاټا د خیبر پښتونخوا صوبې برخه وګرځول سي. د دې جرګې پر مهال له حکومت دا غوښتنه هم وسوه چې قبایلي میرمنو ته د اسمبلیانو کې غړیتوب ورکړل سي. په دې اړه نور تفصیل له پېښور د مشال راډیو خبریال غلام غوث راکوي.
د باجاور قبایلی سیمې سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلی غړي شابودین خان وویل چې د قبایلی سیمو د اصلاحاتو کمیټې چې کومې سپارښتنې کړې دي هغه دې زر تر زره عملي کړي شي.
مان ته خان په ورته کې د دې وو یونټ د مغربي پاکستان سیمو هغه کومه ته چانل دي تاسو قبایلی او قبایل دي سو د وو یونټ سو را برت چترال له برت ګلګت ته برت دیر ته لاندې شوب ته دا چمنه پورې
په دې جرګه کې د مولانا فضل الرحمن لخوا د قبایلي سیمې د اصلاحاتو د سپارښتنو په رد کولو سختې نیوکې وشوې او د متحده قبایل ګوند یو مشر ملک حبیب نور اورکزی دغه لړکی جرګې ته په خپل وینا کې وویل چې د مولانا فضل الرحمن د ګوند ترڅنګ نورو سیاسي ګوندونو هم د قبایلو لپاره سخه کردار نه دی لوبولې.
یا ترخی اور ازراشی دا قبائل عوام پسا پی اول کی شامل بھی پاکستان تحفظ دبارا او چکلا دا قبائلوں حقوق خبر راشی دا پیا پاٹولو کی آخر بھی گلا مونگا او سیاسی جمعتنو نگارو سنورو خبرو دبارا غٹے غٹے درنے وارکے قدم و دویم نے مسلسل صحیح طریقے سر درنے وارکا زلتا سوزا گرنٹی سر ہم پہ انشاءاللہ والعزیز پا قبائلوں کبھی انشاءاللہ رونا رزی سا قبائلوں سرا
په دې جرګه کې د غوښتنه هم وشوه چې د قبایلي سیمو میرمنو لدی په قومي اسمبلی او سینټ کې غړیتوب ورکړي شي. د پېښور پوهنتون د پولیټیکل ساينس یوې استادې میرمن نورین نصیر چې د کورمی قبایلي سیمې سره تعلق لري د لړکی وایي
چې کله دې 10% سیټونه په نورې پاکستان کې خزو د پاره خودل قبایلي خزو شتنه دي قبائلی علاقوں کی کسنگ چلے یا بیا قبائلی خزے تکڑن دی ما خیال دے چکم ستونز را زمون سڑی و بچی تیری گی تاغیر زیادہ حصہ ستونزے والا اغد خزے دا کاغا مور دا زوی گوری مری اغی تاغا جاڑی کاغل خزے دا خاون گوری ایف سی آر دلان دی زی پا جیلون کی بھی ستونزے اغا تیرے کاغا خور دا روری بندی کی گی یا پلار بندی کی گی حاغی بندی ٹولو نزیاد ستونزے پاغی دی.
د قبایلی سیمې ځوانانو د یو قرارداد د لارې قبایلی سیمو کې روان د اصلاحاتو د بهیر ملاتړ وکړو خو دوی له مرکزی حکومت غوښتنه وکړه چې د 2013 د ټاکنو نه وړاندې دي قبایلی سیمې د پښتونخوا صوبې سره د شاملولو اعلان وکړي شي او قبایلی سیمو لري د پښتونخوا په اسمبلی کې استازیتوب ورکړي شي.
زموږ غږ له مشال راډیو خاوري د پاکستان حکومت څخه د مخ کې اعلان کړی و چې له قبایلي سیمو څخه بې کور کړل سوي ټول کورنۍ به خپل سیمو ته ستنې کړل سي. اوس پښتانه دا د چې آیا حکومت به دغه ژمنه د روان کال تر پای پوره کړي او کنه. په دې اړه زموږ همکار مجید بابر راپور جوړ کړی چې تاسو یې اوریدو ته بولم.
د پاکستان حکومتي او پودي چارواکو سمو د مخ کې ویلي وو چې د قبایلي سیمو نه د وسلوالو پر ضد د پودي عملیاتو له امله چې څومره کورنۍ بې کوره شوي دي د روان کال تر پای به هغه ټولې کورنۍ خپلو کورونو ته ستنې شي. د دې کال ختمېدو کې د دوو میاشتو پاتې کېدو سره پوښتنه دا ده چې آیا حکومت به د ژمنې سره سم دغه ټولې کورنۍ خپلو سیمو ته ستنې کړي او کنه. د دې پوښتنې په ځواب کې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې لپاره د قبایلي سیمو د ادارې ډایرکټر آپریشن اینډ ریلیف میا عادل ظهور وایي
لا بالکل څنګه تاسو ته پتا مختلف ایجنټو کې زموږ ریټرن روان دي او رغزای چې کوم اخیری فیز والا حل چې کوم پاتې و د عرب یا خیل ما موزای فیز 3 چې کوم مو هغه ټول خلک به ان شاء الله ریټرن روان دي نو رغزي به موږ تقریبا ټول ختم کړ مو موږ سره ډېر لک پاتې هغه ان شاء الله دې میاش کې موږ هغه کوي او څل کې فلو موږ سره زیات تر د نارت او شوت وې ستران دي نو هغه موږ ان شاء الله کوشش کوو چې د کال اخر کې هغه موږ خپل لخوا ته پښولې یې دا پیدا فن
حکومت دغه اوس د پاسه یو میلیون بې کوره شو خلکو د بیا بحالۍ او په سیمه کې د بیا رغونې لپاره د اتیا ارب روپو د ضرورت اندازه لګولې وه. د میا عادل ظهور نه مو وپوښتل چې آیا حکومت سره دغه مطلوبه رقم شته او که نه. نو ښاغلی عادل ظهور وایي
بالکل هغه چې څومره پورې فنډ خبره ده نو فیډرل ګورنمنت او فارمر ګورنمنت څومره کمیټډ دي نو فنډ هیڅ مسله نشته څومره څومره په علاقې کلیئر کیږي هغه ریهیبیلیټیشن کار چې کوم دی دې سره روان دی په نورث پاکستان کې ساؤتھ پاکستان کې دا شاونه ګوره روډونه جوړیږي اسپتالونه جوړیږي څومره انفراسټرکچر چې دی نو د فنډ چې څومره هغه دی ریکوایرمنټ دی ټایم ټو ټایم چې څومره
خو د جنوبي وزیرستان سره تعلق لرونکی یو کډوال مکرب خان محسود وایي چې که څه هم خپلو سیمو ته د دوی د ستنېدو لړۍ روانه ده خو دوی ته د حکومتي ژمنو باوجود مرستې نه ورکول کېږي.
وته کولې راسه دار په دار مسجد کډ په هر ځای پروت دی د وسه پورې مطلب څه نه څه د راشن د ولفوډ طرفه میش گزاره کوله دا ملاوي ده نن مطلب چې هر یو کس پر تیاری چې دا موجود کا ول فوډی طرفه دا اجازهت ورکو دا خلطه دا چې چارا ډیسټریشن شوای دی او دغه دا پل راشن ملایو شي کانه ملایو دا نرمیږي تجارت هم مجبوری د میر بلاو سروند په دا سوچ وکو میر دا ودا ته نه مجبوروي چې خپل ځون تر سه اوچوي باندې کی غړبجن په وروډی نه باندې پروت وي.
بل خو د سفران وزارت ویان ډاکټر اشرف علي وایي چې که هم د دوی وزارت د فاټا سیکټر سره په ګډه دروان کال تر پایا د کډوالو ستنولو تشمن دی خو د په خبره کې دی شي چې دروان کال تر پایا ټول کډوال ستانه نشي
تاسو لیدې خو نشي چې دغه بعد د کال تر اخره پورې خپل کورون ته واپس لاړ چې خو زه فکر کوم چې دغه پروسه چې کوم ده نو کال نه نو لګ د درې میاشتې وروسته چې کوم نه ضرورت تر سره
د پودي عملیاتو په نتیجه کې په لکونو کورنۍ د قبایلی سیمونه به کور شوي وي چې پکې اوس هم په لکونو خلک د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د بې کورۍ ژوند تیروي.
از مشغله مشال رادیو خاوري دا وامن نشنل ګون مشران ویل دي چې په بلوچستان کې پلان لاندې ترهګری روانه ده چې هدف یې پښتانه او بلوچ ځوانان دي. یاد ګون پر سوای حکومت هم تور پوری کړ چې د ولس په ساتنه کې پاتې راغلي دي. د ګون سوبایي مشرانو دا څرګندونې په کوټه کې د پولیس پر روزنیز مرکز کې د وژل سوز د کونکو له کورنۍ سره د یوالي او خواخوږي په مخه جوړې سوي غونډې ته وکړي. بلخ سوای حکومت ویل چې د پیښ د پلټنې کار یې پیل کړی دی. نور هاله کوټ څخه د مشال رادیو خبريال ایوب ترين راکوي.
و د سوریته په خپل وینا کې د اومن نېشنل ګوند صوبای مشر اصغر اڅکزي وویل چې د 8 اگست د سیول هسپتال او د 23 اکتوبر د پولیسو د روزنې د مرکز پیښې ډېرې دردناکې او غمجنې وې خو د بده مرغه حکومت دغه پیښ په مخنیوي کې پاتې راغلی دی.
چې د 8 اگست واقع وسوله ډېرو ذمهوارو خلکو په باروم کې په کچارویو کې ویلې او لیوه بل بدې واقع وسی د خلکو په 8 اگست ډېرې بیا چې د 23 اکتوبر دا واقع وسوله اوس دا ویل کېږي چې یو بل بده واقع وسی د خلکو په څلیری شي د اکتوبر واقع یې رځ دا څنګه ریاست دی دا څنګه ملک دی او په دغه طرز په دغه طریقه به خلک بل لاجونه در کومه پورته کوي.
پر دې مهال د ګوند مرستیال مشر نواب عمر فاروق وویل چې حکومت تر اوسه په دغه پیښ کې د تورونو کسانو په نیول کې بری مندلې نه دی
چې موږ یو د دوی سره همدردي وکړو او د دوی سره په جدوجهد کې ولاړ یو چې کوم د ګورنمنت ذمہواریاں دي د امن او امان خصوصا په بلوچستان کې دوی اول تعلق د امن او امان د دوی سره دی. بقاعده د بجټ سره دوی د پیسې ورزي او دوی په خوشاله دلته شول سی وی دي نو چې دوی یو شی کامیاب نسو نو یا خو دوی خپل ولر شي د ګورنمنت کې سره پریش دي.
د دستوري یو برخوال ارباب جمیل و مشال ډیو ته وویل چې د یو پلان لاندې تل میافته پښتانه او بلوچستان په نشه کیږي.
تر ټولو اول سوال پیدا کیږي د بلوچستان ولې نورې صوبې نه دي بلوچ پښتون ولې د ټارګټ دي. چلو ټارګټس ولې هم د دې مخ نه وو د بارت سره کارونه وسول چې کوم صوبائی حکومت دی هغه سپریم کورٹ کمیشن نه پریږدي خدای تحقیقات کر سره نه غواړي
ته د ونی ورده صوبائی حکومت د پولیسو د روزنی د مرکز مشر او مرستیال مشر د خپل دندې څخه لری کړي او د پیشي د پلټنې کار روان ساتلی دی په دغه پیش کې د وسلوالو کسانو لخوا د پولیسو دوش پیته زده کوونکي وژل شوی وو ایوب ترین مشال ریډیو کوټه
اسمو ژغ له مشال رادیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار له نهو بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ باندې خبرونه لري. د غرمې دولسمې بجې سوی نجیب عامر به د مهمو خبرونو لنډیز واوروي.
د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو پایلې ښایي چې د ریپبلیکنز ګوند نومان ډونالد ټرمپ ګټلو ته نږدې شوی دی. دته د 220 انتخاباتي حوزو ګټل ضروري دی او نوموړي تردید ما په 206 شپېتو کې بری ترلاسه کړي. هیلری کلینټن 213 انتخاباتي حوزو کې ګټه کړې ده. پاکستانی چارواکو شربت ګل له خپل خوري وستله. په اسلام آباد کې افغان سفیر تایید کړ چې شربت ګل د خپل کورنۍ سره کابل ته رسیدلی ده. د بلوچستان ایالت پولیس چارواکو د چهارشنبه په ورځ ویل چې په نصیر آباد ضلعه کې وسلوالو کسانو په ډزو دوه پولیس والا وژلي. دا پیښه د مراد جمالی تانې په حدودو کې مخې ته راغلی او برید کوونکي د پیښې له ځایه تښتېدلی دي. لشکر جنګوي العالمي د دې پیښې ذمهواري قبوله کړې ده. قبایلی مشرانو سیاستوالو زده کوونکو پرون په پیښور کې د ویجرګې پر مهال له مرکزی حکومت ته غوښتنه وکړه چې 2013 کال له ټول ټاکنو وړاندې دي قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل کړی شي. له پاکستانه د کډوالو د افغان کډوالو د بیرته ستنولو بهیر د ملګرو ملتونو په پریکړه درې میاشتې ځنډیدلی دی. په اسلام آباد کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری ویانده دنیا اسلام خان وایي چې دې ادارې د مالي ستونزو له امله پریکړه وکړه چې د افغانانو د ستنولو بهیر تر دریو میاشتو پورې وځنډوي. او ملګري ملتونه وایي اسلامي دولت وسلوالې ډلې موسل ته نږدې د عراق د پوځ درې سوه پخواني سرتېري تښتولي دي. عراقي ځواکونه د سغدریزو له منګولو د موسل ښار د خلاصون لپاره په جګړه بوخت دي.
دا مهم خبرونه لنډیز مو له مشال رادیو څخه واوریدئ چې نجیب عامر وړاندې کوي. وسو رسیدلې د پاکستان کورنی ورځپاڼو ته د کتنې. په اسلام آباد د مشال رادیو خبریال احمد الله دغه هیواد کورنی ورځپاڼو ته کتنه کړې او دغه راپور پرې جوړ کړی چې تاسو یې اورېدو ته بولم.
آج ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د ګل په ورځ د خیبر پښتونخوا سپیکر اسد قیصر چین پاکستان اقتصادي راهداري په غربي سړک د اندېښنو په حواله سره په های کورټ کې درخواست جمع کړو. نو هم په دغه ورځ ایک نیک د یاد سړک لپاره 102 ارب روپو منظوري ورکړه. ورځپاڼه لیکي چې سی پیک پروژې د اهمیت نه هیڅوک هم انکاري نه دي. خیبر پښتونخوا حکومت غوښتنه کوي چې د پروژې په غربي لاره د 8 صنعتي زونونه جوړ کړي شي. ورځپاڼه لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف لخوا څو میاشتې وړاندې رابلل شوې ټولګندیزه غونډه کې هم په دې معاملاتو خبرې شوې وې او وزیر اعظم نواز شریف د دې منصوبې منظوري ورکړې وه. نو صوبه له وفاقي حکومت غوښتنه کوي چې په خپلو فیصلو دې عمل درآمد وکړي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې سوال دا دی چې د وزیر اعظم د منظورۍ وروستو تر اوسه ولې په دغه منصوبې کار پیل نه کړی شو. حکومت له پکار دي چې ذمہ دار محکمونه جواب وغواړي او زر تر زره دې په دغه منصوبو همکار شروع کړي چې د صوبایي حکومت اندېښنې لري شي. جنگ ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف په ملک کې په فوري توګه د بجلی په لوډ شیډنګ کې د 50% کمی اعلان کړی دی او وزیر اعظم هاوس وایي چې په دې فیصله د نهه ورځې عمل درآمد شروع شوی دی. ورځپاڼه لیکي کده وزیر اعظم نواز شریف په دې فیصله په صحیح توګه عمل درآمد وشو نو واقعي چې دا د موجوده حکومت مهمه کامیابی ده، ځکه چې د دې فیصله وروسته به د ملک په خاریو سیمو کې 3 ساعته او کلیوالو سیمو کې 4 ساعته لوډ شیډنګ کیږي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې موجوده حکومت ولست دا یقین ورکړی دی چې 2013 کال پورې به د ټول ملک نه په مکمله توګه د بجلی د لوډ شیډنګ خاتمه وکړي. که په موجوده وخت کې په لوډ شیډنګ کې 50% کمی فیصله واقعي رښتیا شي او حکومت د فنی خرابیانو له وجې وخت په وخت غیر اعلانیه لوډ شیډنګ ونه کړي او په راتلونکي ګرمۍ موسم کې هم 3 تر 4 ساعت پورې لوډ شیډنګ کیږي، نو د ولس اعتماد به په موجوده حکومت پوخ شي او دا امید به هم پیدا شي چې واقعا حکومت به 2013 کال پورې په مکمله توګه د لوډ شیډنګ خاتمه وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ګارډین رسپانه لیکي د کشمیر پر لانجمنه سیمه د پاکستان او هند ترمنځ لا هم کړکیچ روان دي او باید دواړه هیوادونه دغه مسله د خبرو له لارې هواره کړي. بلخ واشنگټن پوسټ رسپانه لیکي د امریکایي ولسمشر ټاکنو په اړه افغان ولس هم پر دې بحث کوي چې د نوي ولسمشر د راتګ وروسته به نړیوال په دغه هیواد کې پاتې سي او کنه. د دواړو مقالو مهم برخې له فرخنده اسد څخه اورو.
ګارډین ورځپاڼه لیکي د تیرې سمودې راهیسې د پاکستان او هند ترمنځ تاوتریخوالی یو ځل بیا زیات شوی دی. که څه هم نړیوالو مطبوعاتو کې زیات پام نن سبا امریکایي انتخاباتو ته ورکړل کیږي، خو په دغه تاوتریخوالی کې د دواړو هیوادونو لخوا ګڼ ولسي کسان وژل شول او ګڼ نور ژوبل شول چې پکې ماشومان هم شامل دي. د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې په 8 جولای د یو بیلتون پالی برهان وانی تر وژلو وروسته په کشمیر کې احتجاجونه پیل شول او د هغې له وجې د پاکستان او هند ترمنځ تاوتریخوالی راغلو. وروسته بیا د سپتمبر په 13 نیټه د کشمیر په اوړي سیکټر کې د هند پر یو پوځي اډه په یو وسوال ابرید کې 13 هندي عسکر وژل شول چې هندي تور پر پاکستان ولګاوه او د دواړو ملکونو تعلقات بیا سخت کړکیچن شول. ګارډین لیکي په 13 میاشتو کې په لانجمنه سیمه کشمیر کې د 1200 نه زیات کسان د دواړو خواوو په ډزو کې ژوبل شول. پر دغه سیمه کرفیو هم لګیدلې چې دغه په کشمیر کې تر ټولو د اوږدې مودې کرفیو و. هند په پاکستان د لګوي چې دوی هغو ډلو ته پناوی ورکوي چې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې تراګری کوي، خو بیا پاکستان دغه تورونه ردوي. په دې وروستیو کې د هند وزیر اعظم نریندر مودي په خپل یو وینا کې پاکستان د تراګری د زیګون ځای په توګه هم یاد کړ. بلخوا واشنگټن پوسټ کې د امریکا د انتخاباتو په اړه افغان ولس مختلفې رائے لري. ځینې غواړي چې واشنگټن د کابل سره خپل مرستې جاری وساتي او ځینې بیا په دغه هیواد کې د نړیوالو عسکرو د موجودګۍ خلاف دي او غواړي چې امریکا او نړیوال دغه هیواد اوسي. په افغان ټولنه کې خلک پر دې بحث کوي چې ډانلډ ټرمپ د مسلمانانو امریکا ته د تک څومره مخالفت کوي او دغه هیواد ته د کډوالو د تک په اړه څه نظر لري، او ورسره دا بحث هم زیات کیږي چې آیا امریکا به د نوي ولسمشر د ټاکنې وروسته په افغانستان کې خپل عسکر وساتي او کنه. په لومړیو کې ټرمپ خپل ویناو کې دا ویلي وو چې دوی امریکا ته د کډوالو د تک مخالفت کوي، خو وروسته بیا وویل چې دی یې مخالفت نه کوي خو دغه شمیره به کموي.
زموږ غلم مشال رادیو څخه اوري. د عراق او په موصل او د شام پر اقاق اسلامي دولت وسلواله ډله وکمنه ده. د دواړو سیمو د بیا خلاصون لپاره هلي ځلی پیل شوې دي. که د سیمې د داعش لمنګولو پاکستاني نو د دې ډلې د مشر ابوبکر البغدادي لخوا اعلان شوی خلافت ته به د پای ټکی کښېښودل سي. رشید خبري اجانس پر دې موضوع راپور جوړ کړی چې لنډیز یې لنجیبا میراور.
راپورونه وایي د عراق کوردي پیشمرګه ځواکونو د موصل په شمال ختیځ کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په ولکه کې سیمې باشقه باندې بریدونه کړي او له ښاره د باندې ځینې پوستې پاکې کړې دي. په داسې حال کې چې د عراق په موصل ښار کې د داعش خلاف د عراقي ځواکونو د عملیاتو څلورمه اونۍ روانه ده، هلته د شام په رقه ښار کې هم د نوموړې ډلې خلاف جګړه روانه ده. د رقه ښار د نیولو لپاره کوردي او عربي ډلې چې د امریکا ملاتړ هم ورته حاصل دي عملیات کوي. دغلته د اسلامي دولت وسلواله ډله د دریو کلونو راهیسې په واک کې ده. د شام رقعه او د عراق موصل دواړه د جهادیانو لپاره یو ډول ارزښت لري، چېرته چې اسلامي دولت وسلواله ډلې له خپلې غاړې خلافت اعلان کړی دی. په عراق کې نږدې 100,000 ځواکونه چې پکې پیشمرګه ځواکونه، امنیتي ځواکونه او شیعه ملیشا شامل دي، د داعش خلاف په عملیاتو کې برخه اخلي او دوی ته د امریکا هوایي ملاتړ هم حاصل دی. د رقه ښار د نیولو لپاره هڅې وروسته لاغې پیل شوې چې د شام پر سر د نړۍ طاقتور هیوادونه د نظر اختلاف سره مخامخ دي، او د دغو عملیاتو لپاره د ولسمشر بشار الاسد یا د سوریې د پوځ باور نه دی ترلاسه کړل شوی. یو سوریې کوردي سرچینې ویلي چې په اوس مهال کې د دغو عملیاتو لپاره د وخت چوکاټ ټاکل ګران کار دی، دا به یو اسانه جنگ نه وي. که د عراق په موصل او د سوریې په رقه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف عملیات بریمن شول، نو دا به د ابوبکر بغدادي خلافت ته د پای ټکی کېږدي. که څه هم د نوموړي ځای ځایګي معلوم نه دی، خو داسې باور کېږي چې دی د عراق په شمالي برخه کې د سوریې پولې ته نږدې چېرته موقعیت لري او خپلو جنګیالیو ته امر کړی چې په شا تګ به نه کوي. په موصل کې ځینو ځایي خلکو رویټرز خبر ایجنس ته ویلي چې داعش تر واک لاندې روغتونونو کې لسګونه زخمیان او مړي لیدلي دي. ځینې خلک وایي په موصل کې د عراقي ځواکونو پرمختګ ګورو دی او خلک د چټک پرمختګ غوښتنه کوي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د افغانستان د سولې شورا وایي په نږدې وخت کې به د اسلامي هیوادونو پیژندل سوي دیني عالمان په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه د خبرو لپاره غونډه وکړي. د دې شورا د نړیوالو اړیکو مشر محمد اسماعیل قاسمیار تېر ورځ مشال لري ته وویل چې د اسلامي هیوادونو د دیني عالمانو غونډه په سعودي عربستان کې جوړېدونکې ده. دا په داسې حال کې ده چې وسلوال طالبان په دې غونډه کې د ګډون بلنه رد کړې ده. په دې اړه نور حال فرشته جلال زیرا کوي.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په دې هیواد کې روان کړکیچ په اړه د اسلامي هیوادونو د معتبرو عالمانو غونډه د اسلامي همکاریو سازمان په ابتکار جوړیږي چې کوربه یې سعودي عربستان دی. د غونډې دقیقه نیټه لا نه ده ټاکل سوې، خو د دې شورا د نړیوالو او بهرنیو اړیکو مشر محمد اسماعیل قاسمیار هیله څرګنده کړه چې ډېر ژر به یې جزئیات څرګند شي.
سازمان تعاون اسلامی که OIC بگه
دی وای په ورستیو کې د اسلامي همکاري سازمان د هڅې پیل کړی چې د اسلامي نړۍ د داسې عالمانو چې د فتوا ورکولو صلاحیت ولري یو کانفرنس جوړ او د افغانستان له اوسنی وضعیت د وټولو لارې پکې ولټول شي. هغه غواړي چې د قران او شریعت پرانا کې پریکړې وشي. د ښاغلی قاسمیار په وینا ټاکل شوی و چې د نړیوال کانفرنس تر روژې مخکې جوړ شي، خو وروسته دا پریکړه وځنډول شوه او تر اوسه لا دقیق وخت نه دی اعلان شوی. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس عبدالله تیره میاشت سعودي عربستان ته په خپل سفر کې یو ور بیا له سعودي چارواکو سره د دې نړیوال کانفرنس د جوړېدو په اړه خبرې وکړې. د سولې د عالي شورا د نړیوالو اړیکو مشر محمد اسماعیل قاسمیار وایي چې په دې کانفرنس کې د پاکستان په ګډون د اسلامي نړۍ د زیاتو هیوادونو دینی عالمانو او حتی د طالبانو استازو ته هم د ګډون بلنه ورکړ شوې وه.
از افغانستان علما دعوت شدن، یک علمای
دی وی له افغانستان هغه عالمان چې د عالمانو د سرتاسری شورا غړي دي او ځینې نور دیني عالمان هم بلل سوي چې په دې کانفرنس کې د ګډون لپاره بشپړه تیاری لري. موږ امید لرو چې ډېر ژر په دا کانفرنس جوړ شي. دا په کوربه هیواد پورې اړه لري چې څوک ورغواړي، نو موږ ته دا نه دی ویل سوي چې د طالبانو له لوري څوک وربلل شوي او په کوم نوم به ګډون کوي. خو د رویټرز خبري اژانس په حواله وسلوالو طالبانو پرون د اسلامي هیوادونو پر دیني عالمانو غږ وکړ چې له دې کانفرنس دی د افغانستان د حکومت لپاره د اسلامي نړۍ د ملاتړ غونډولو زمينه نه برابروي. د طالبانو په پیغام کې ویل شوی چې د افغانستان د سولې عالي شورا هڅه کوي چې د اسلامي نړۍ د عالمانو داسې ستره غونډې په مرسته د دوی په وینا د طالبانو مشروعیت ته ضربه ورکړي. خو د سولې د عالي شورا د نړیوال اړیکو مشر محمد اسماعیل قاسمیار وویل چې یو شمېر بهرنۍ کړۍ د خپلو کړنلارو د عملي کولو لپاره خپل خبره د افغانانو خولې ته اچوي او د افغانستان د طالبانو په شخ د داسې حرکتونو د مخنیوي هڅه کوي چې په افغانستان کې سوله ورسره ټینګېدلای شي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
بلومبرګ نیوز لیکي چې مخکې پاکستان کې بهرنیو سرمایه کارو کاروبار نه کاوه، خو لکه چې چین په پاکستان کې د شپږ سلویشت ارب ډالر سرمایه ولګوله، یو شمېر نور بهرنیو هیوادونو هم پاکستان ته مخه کړې ده. د دې لیکنې نور مهم ټکي له مجید بابا راوړو.
بلومبرګ نیوز ویب پاڼې په خپل یو راپور کې په پاکستان کې د چینایي سرمایه کارو لخوا په اربونو ډالرو د سرمایه کارۍ موضوع راغستې ده. ولیکي چې د کلونو نه پس چې په دغه هیواد کې د بهرنو سرمایه کارو د امنیتي ستونزو او منفي تاثر له وجې پیسې نه لګولې، اوس چینایي سرمایه کارو د دغې منفي تاثر باوجود په اربونو ډالرو د سرمایه کارۍ ژمنه کړې ده. خو د ویب پاڼې په خبره د نواز شریف د واکمنۍ نه پس په تېرو دریو کلونو کې دغه صورتحال بدل شوی دی او اوس ترکیې او د یورپي هیواد هالینډ سره تعلق لرونکو لویو کمپنیانو دغه هیواد کې سرمایه کاری شروع کړې ده او کاروبار یې په ګټه کې روان دی. د سره سره په 2016 کال کې په پیښور کې په آرمی پبلک سکول د برید نه پس د دغه هیواد د پوز لخوا د وسلوالو پر ضد د ضرب عذب د عملیاتو نه پس اوس د موجوده حکومت لخوا تر 2018 کال پورې په دغه هیواد کې د توانای د بحران د خاتمې د پلان نه پس د سرمایه کارۍ په مت کې چین هغه هیواد و چې په ډیر اعتماد سره دغه هیواد کې سرمایه کاری وکړه، چې له وجې د نورو سرمایه کارو اعتماد کې هم زیاتوالی راغلو او چین وار لمخه د چین پاکستان اقتصادی راهداری په منصوبه کې د شپږ سلویخت ارب ډالرو سرمایه کاری وکړه. ویبپاڼې ته د یوې سویډش کمپنۍ تھنډرا فنډر د سرمایه کاری د څانګې مشر میتیاس مارټنسن ویلي دي چې پاکستان هم په دې لړ کې ډېر اقدامات کړي چې له وجې بهرنو سرمایه کارو کې حوصله زیاته شوې ده. یادې کمپنۍ وار لمخه پاکستان کې د یو سل او سلویختو ملیونو ډالرو سرمایه کاری کړې ده. د ښاغلي مارټنسن په خبره د چین پاکستان اقتصادي راهداری هغه منصوبه وه چې زموږ اعتماد کې اضافه وکړه، ځکه موږ ته معلومه ده چې چین دومره لویه سرمایه کاری د لنډمهاله مودې لپاره نه کوي. د بلومبرګ ویبپاڼې په خبره پاکستان کې د توانایي د بحران د خاتمې په موخه د چین لخوا په نوي منصوبو کې سرمایه کاری به د آبادۍ په لحاظ د نړۍ شپږم لوی هیواد کې کاروبار ته نور بهرني سرمایه کار هم وهڅوي. د یوې بلې نړیوالې کمپنۍ اینګرو کارپوریشن د سرمایه کارۍ د څانګې مشر ناس خان وایي چې که د پاکستان آبادۍ ته وکتل شي نو د کاروبار لپاره د پاکستان نه بل ښه هیواد په نړۍ کې نشته.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شهګردي مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چوپ
ډېره سخت
راغلي تیر هر څه
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابې د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري. د پاکستان پیپلز ګوند سېنټر اعتزاز احسان د پاناما سند پلټون لپاره د سپریم کورت تجویز کړل سوی کمیشن رد کړي او ججان ته خواست کړي چې په خپل د اپوزیشن د ضبط کاریو پر وړاندې د کیس فیصله واوروي. بلخو پاکستان تحریک انصاف ګوند هم وایي چې په دې طریقه حکومت دا معامله ځنډول غواړي، خو د حکومتي ګوند وینا ده چې د کمیشن جوړول پرته دا ډول فیصلې نسی کېدای. په دې نور تفصیل اسلام آباد د مشال رادیو خبریال رفعت انجم راکوي.
اسلام آباد کے مطبوعات سره په خبرو کې د پیپلز ګوند سینیټر اعتزاز احسن ویل چې تیر وختونو کې هم سپریم کورټ د آئین آرټیکل یو سل څلور اتیایم دریم شک تر لاندې کمیشن جوړ کړي، خو د پاناما مسله په معاملې کې کمیشن جوړولو سره به دا معاملې نور د ځنډ کار شي. اعتزاز احسن وینا وا
پاناما پیپلز بل کې
پاناما اسناد بل د اپوزیشن بل دی، په کوم کې چې موږ ضابطه کار ټاکلې دي نو سپریم کورټ دې د هغه ضابطه کارو پر وړاندې کې او خپل په دې حق له فیصله وکړي. د کمیشن په ذریعه د دې کیس ته انکوائری او فیصلہ کول با دا کیس وزنڈوی
اس معاملے میں تاخیر پیدا کر دے.
بل پلو د یو بل اپوزیشن ګوند تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړی حمید الحق وایي چې تحریک انصاف په آزاد عدلیه باور لري، نو په کار ده چې د پانا مسند فیصله سپریم کورټ خپل وکړي او زر تر زره وکړي چې دا شان د احتساب کوونکو احتساب وکړي شي.
کوم چې د دې کمیشن جوړ کړي نو دې سره خو بالکل هم زما په خیال نه دی چې یو سیاسي پارټي ورسره متفق شي، او زمونږ پارټي خو اول اخر و چې سپریم کورټ ته ډایرکټ فیصله وکړي. سپریم کورټ هم چې نو دې کې زمونږ چې د عدلیه د آزادۍ لپاره کوم تحریک چلول نو هغه هم دا و چې تر ریک فیصله کو کمیټې نه خوري جوړې شوې وي، کمیشنونه ډیر جوړ شوې وي، دا ټول ډیلی ټیکست یو موږ په دې باندې ډیماند زموږ همدغه چې ډایرکټ سپریم کورټ فیصله وکړي.
خدای واکمن ګون پاکستان مسلم لیگ نون مرکزی ویان صدیق الفاروق مشال رډیو ته ویل چې پاناما د نړیوال سطح کیس دی، په دې کې کمیشن جوړول او داغه فیصله کول ضروری دي ځکه چې په دې اړه تحقیقات لپاره بهر هیوادونو نه ثبوتونه راغوښتلو کې وخت لګي.
یہ کام کوئی کمیشن کرتا ہے اور کمیشن پھر
دا کار یو کمیشن کولی شي او کمیشن یو تحقیقاتی ایجنسی را بلی او پدی کې ډیر وخت لګی. دا معاملہ د بهر هیواد سره تعلق لري او چې کوم خلک دا منی چې پدی اسنادو کې د هغوی کمپنی شته نو په هغه کې بیا اډیټ او نور ډیر معاملې راځي، په کوم کې چې بهتره طریقه د کمیشن وی. د انصاف مطلب همدا دی چې نه دی کیس وزنډول شي او نه دی دومره زر فیصله وکړي شي چې ټول رښتیا د پامه وغورځول شي. د اپوزیشن لخوا دا تاثر هم پیدا کیږي چې جسټس ظهیر جمالی با پدی میاش کې ریټایرډ شي نو زر تر زره دی د کیس فیصله وکړی شي. نو زه وایم که جج ریټایرډ شي نو سپریم کورټ خو چرته زینه، اداره خو هم په خپل ځای موجوده ده.
سپریم کورټ موجود ہے، ایک جج ریٹائر ہو جاتا ہے تو ادارہ تو موجود ہے.
یاد دی چې په 3 نومبر د سپریم کورټ پنځه کسیز بنچ دا فیصله کړې و چې د پاناما اسنادو پلټنو لپاره یو کسیز کمیشن به جوړیږي. کوم چې په پاناما اسنادو کې د راتلونکو انکشافاتو پلټنې کوي. اعتزاز احسن مطابق ټول اپوزیشن ګوندونه په ضابطه کارو متفق دي، پس بچن د سینټ د قانون او انصاف قائمه کمیټې کې غور کولای شي. رفعت انجم، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
د د امریکای ولس د 2014 کال د نومبر پر اتمه د ولس مشر انتخاباتو لپاره رای واچولې چې د غیر حتمی او غیر حکومتي نتایجو لمخه د ریپبلیکن ګوند کاندید ډونلډ ټرمپ بریالی سوی دی او د 200 اویا انتخاباتي حوزه ګټلې دي. هر کاندید ته پکار و چې د ګټلو لپاره 200 اویا انتخاباتي حوزه وګټي. په مقابل کې د ډیموکرات ګوند کاندیدی هیلری کلینټن یوازې 213 انتخاباتي حوزه ګټلې دي. دا ډول د ریپبلیکن ګوند کاندید ډونلډ ټرمپ تر هغه مخکې سو او د غیر حتمی نتایج لمخه بریالی اعلان شوی دی. او سم په پېښور کې پاتې کیږي. د پېښور د زکونکو یوې ډلې د امریکا په بوسټن ښار کې د اکتوبر په پای کې سوي د انټرنیشنل جینټیکلی انجینیرډ ماشين په سیالیو کې درې مقام ترلاسه کړی وي. دغه سیالیو کې د نړۍ د 40 هیوادونو زکونکو برخه اخیستې وه. د پېښور په ډله کې 12 زکونکي وو چې پکې د کوټي او کراچي زکونکي هم وو. د پېښور د زکونکو ډلې په بکټریاي جراثیمو تجربه کړې وه او دغه جراثیم په هوا کې د زهرجنو گیسونو د معلومولو لپاره استعمال کړی دی. په دې اړه نور تفصیل پېښور د مشال رادیو خبريال زلاند یوسف سره کوي.
د آی جیم په سیالیو کې د پیتلو میډال ترلاسه کوونکي د پېښور د ټیم یو غړی رابعه داوړ وایي چې د ځایي ستونزو د هواري لپاره د ساینسي تجربې هدف دوی ته ورکړی شوی و. نوموړی زیاتوي چې پېښور کې هوایی الودګي زیاته ده، نو ځکه دوی بکټیریا یا جراثیمو باندې تجربه وکړه او داسې بدلون یې پکې وکړو چې د زهرجنو گیسونو سره دغه جراثیم خپل رنګونه بدلوي.
دا مونږه بکټیریا انجینیر کړې ده. په یکې مونږ داسې پروموټر زور اچولی دي چې یو پروموټر دی چې کاربن مونوکسایډ چې کوم وي به رنګ بدل کړي، ریډ کلر درکوي، چې اکسایډز آف نایټروجن وي به بل کلر درکوي لکه بلو، او کدوړې ګیسیز وي به هغه چې کوم ریډ او بلو دے آچ مکس شی با گرین کلر بدر کے بتا تو پتہ ہو لگی چھ دا دوڑے گیسز دی پکی.
د پېښور د ټیم یو بل زده کوونکی سدرا عثمان وای چې دوی په خپل تجربه کې کوشش کړی دی چې یو عام کس هم وکړي شي چې د خاص بدل شوی جراثیمو لارې هوا کې زهرجن گیسونه معلوم کړي.
نو دا ډیر زیات یو موږ سره وړوکې شانتي تاسو وته وای یو سټریپ چې دغه وته وای د کاغذ یو پټای وته وای موږ صرف هغه استعمال لکه ډیر ساده کار دی لکه عام نام انسان هغه چې دی په ډیر اسانه باندې استعمالول شي. تش به بس یو یو ڈراپ بیا چی یا داغ بیکٹیریا چی من کم داغ کڑے دے او ایزیلی وتا سو تلا کا پتہ لگی پاسانے بانے کلر چینج ہی وستا سو معلوم شی چی ر دی گاڑی کی یا دی لوگی کی چی دے دادا سیزونا من سر دا گیسوس گیسونا من سر موجود دی.
د پېښور آی جیم ټیم کوآرډینیټر محمد عادل سلیم وایي چې د خیبر پښتونخوا حکومت د دوی مالی مرسته کړې وه او سیکاس پوهنتون ورته د لیبارټری اسانتیا برابره کړې وه. نوموړی دا هم وایي چې که زده کوونکو ته دا شان اسانتیاوې برابر شي نو نور زده کوونکي هم په نړیواله کچه د ساینس په ډګر کې د سیالۍ جس لري.
د 2004 نه مقابله کې دي 2015 پورې د پاکستان یو ټیم موسه پورې نه وتله. دا زموږ لپاره د اعزاز خبره ده. 305 ټیمونو د 40 ملکونو سره موږ مقابله وکړه او بل په ساينس په فورم باندې چې په ساينس کې موږ ډیر ښکته ګڼل کېږو ساينس فورم باندې موږ مقابله وکړه او موږ برونز میډل وګټو. دا د پاکستان لپاره د پېښور لپاره چونکه زموږ ټیم نوم هم آی جی ایم پېښور و نو د پېښور لپاره او د پښتنو لپاره ډیره د اعزاز خبره ده.
دا زده کوونکي وایي چې که حکومت لوګي کوونکي گاډو او کارخانو لپاره قانون سازی او په هغه عمل وکړي نو د پېښور خار هم له زهرجنو گیسونو پاکې دي شي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
زموږ غږ له مشال رادیو څخوري. او زه د قبایلي سیمې مومند ایجنسی پر لور. د مومندو کروندګر وایي چې د حکومتي چارواکو په وینا هغوی د اپیمو یا کوکنارو کرونده بنده کړې ده، خو تر دې دمه حکومت هغوی ته خپل حق نه ورکوي. د دوی وینا ده چې حکومت هغوی ته د اپیمو په بدل کې د غنمو تخمونه او کیمیاوي سري ورکولو وینا کړې وه، خو لا یې هم هغوی ته دغه دواړه شیان نه دي ورکړي. بلخوا د زراعت محکمې چارواکي وایي چې هغوی به دغه اسانتیاوې په نږدې ورځو کې ورکړي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال شاهنواز ترکزی راکوي.
د اپیمو په بدل کې د انبار او پلانګر ولسته دغه سہولتونه ورکول اعلان شوی، خو احمد یار خان د سریشه انبار وسیدونکو دی او وای
ټول ته قام ته اعلان کړی دی چې حکومت په کم کار خپتی جتا سم کوي. دا یې مونږ سواده د چاتی بند کوي، غنم بدل کوو، خاوري بدل کوو، د ګیلونه بدل کوو، د وګو دی وسمن ته یو شی د سینستری چې مونږ خپل کشر تر مخ کې چور د حکومت طرف نه تاته شوی دی واخلا کنه هیڅ شی مو تنشته.
د شهید باندې یونس خان وای چې هغه په خپل سلور جیره بزمکه باندې سره باټینګن کړلې دي، خو کیمیاي سره په بیا ګران دي او حکومت ور سره هیڅ رقم راستنه کوي.
پښتو به د کو
خدا شي ما کرے نو قام خبر عمر نه لغشینه بند شلو کنه دی سی اوس ورخ شلو تاسو کوم مرخ شو څوک نه کوي کنه نو څو خلک ولا چې دي تا اخر کې موږ داس مجبوری کې چې داسې کارونه بیا ګوره وشي لکه وسو ټماټر مون کړی په دې وخت څانو دی به اوس هغه ته نه وبشته دی
بلخوا د زراعت محکمه محمد جنس اگریکلچر افسر شفیع الله خان وای چې هغوی به دغه سهولتونه په نږدې ورځو کې ورکړي.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. لکه څنګه چې مو مخکې هم واورېدل چې د امریکا په ولسمشریزو انتخاباتو کې د ریپبلیکن ګوند کاندید ډونلډ ټرمپ زیاتې انتخاباتي حوزې ګټلې دي او دا ډول به د دغه هیواد 45م ولسمشر اعلان سي. د غیر حتمي نتایجو له مخې نوموړی اوس مخکې دی. دا چې ډونلډ ټرمپ څوک دی، څه سابقه لري، په دې اړه دغه راپور ته غوږ سئ.
ډېرو نظر پوښتنو ویلي وو چې ټرمپ به انتخابات وبایلي، خو هغه بریالی سو. هغه سوداګر چې هیڅ وخت یې سیاسي مقام نه درلود د امریکا 45م ولسمشر انتخاب شو. ټرمپ په دې پیغام چې امریکا به بیا فوق العاده کړو ژمنه وکړه چې د تجارت مضبوطی کړنلارې به په سیاسي ډګر کې عملي کړي. ټرمپ په شتمنه کورنۍ کې زیږېدلی. د هغه پلار فرید ټرمپ د ساختماني چارو پیژندل شوی سوداګر و. ډونالډ د خپل پلار پر ګام یشی او د ځمکو او ودانیو د معاملې له لارې میلیونونه ډالر پانګه ګټلې ده. په نیویارک کې د ټرمپ ټاور په نوم آسمان څکالی، هلته د ودانیو د کاروباریانو په منځ کې د هغه نوم لوړ کړ. ټرمپ لوکس هوټلونه، کازینوګانې او د ګلف میدانونه جوړ کړل. د جمهوری ریاست لپاره جمهوری غوښتونکي کاندید چې د نومبر په اتمه جمهوری ریاست د ټاکنو د پایلو د منلو تعهد نسی کولای.
کتابونه می د تجارت په اړه لیکلي، خو د روابطو ټینګولو په اړه زیاتې شخصي خبرې پکې راغلي دي. کتاب په دې اړه دی چې څنګه په تجارت کې بریالي سو او خلک له دې سره علاقه لري.
د ټرمپ د کتابونو ډیر خرڅېدو هغه ته شهرت ورکړ، خو له امریکایي موډلانو سره ودونو هم هغه مشهور کړ. ایوانا زلنیچکوا، مارلا ماپلز او د هغه اوسنۍ ښځه میلانیا ټرمپ مشهور شوه د دو ودونو ته د هالیوډ زرق برق ورکړ. د اپرنټس پونم پروګرام هغه د ټلویزیونونو په یو ستوري بدل کړ.
زما څوک ډیر خوښ دی؟ موږ دواړه هوشیاران یو. دا څرنګه پوښتنه وه؟
خو داسې هم نه ده چې هر څه ته ټرمپ لاس ور وړی په سرو زرو ورته بدل سوی وي. په اتلانتیک ښار کې یې درې کازینوګانې په نویمو کلونو کې د مالي ستونزو له امله غرق شوې. درې نور تجارتونه یې هم په 2009 میلادي کال کې له منځه ولاړل، خو هغه تل په پښو درېدلی دی. په 2015 میلادي کال کې د ټرمپ ټاور جوړولو هغه اوج ته ورساوه. هغه د جمهوری ریاست لپاره د خپل کاندیدای تر اعلان وروسته له مکسیکو سره د دیوال او چټولو پلان د خبريالانو خولې ته لا زیات ورواچاوه.
I would build a great wall. زبې یو ستر دیوال اوچت کړم، باور وکړي زبې ارزان جوړ کړم. زموږ پر جنوبی سرحد به ډیر لوی دیوال ودروم او پیسې به له مکسیکو واخلم. زما پر خبره باور وکړي.
د ټرمپ د دې خبرو پر ضد د هغه د انتخاباتي کمپاین غونډو ته نږدې اعتراضي مظاهره وشوې. ټرمپ د هغو مکسیکویانو یادونه وکړه چې جنسي تجاوز کوي، د مخدرو موادو قاچاق کوي. ټرمپ وویل چې د یوې مودې لپاره به امریکا ته د مسلمانانو پر ورتګ بندیز ولګوي څو دا هیواد له تروریزمه خوندي کړي، خو وروسته یې خپله دا خبره یو څه بدله کړه. خوشحالي تر دې ټولو یوه بله جنجالي خبره پاته و چې د واشنگتن پوسټ له ویډیو سره خبره شوه. واشنگتن پوسټ یوه ویډیو خبره کړه چې په هغه کې ټرمپ د شوزو په اړه خبرې کوي.
زما شایست خوشیږي، پر ما لکه اهین روبا داسې جاذبه لري.
خو په ټلویزیونی وینا کې دا مسله پاویزه واچوله.
دا د پسخانې خبرې وې، زه افتخار نه ورباندې کوم.
ډېر وخت نو تیر سوی چې یو شمېر ښځو ادعا وکړه چې ټرمپ له اجازې پرته ناوړه حرکتونه ورسره کړي دي. هغه زه په غیږ کې نیولم خو ما هغه ټیله کړ. ټرمپ په شدت دا هره ادارت کړې او وایي دا ښځې به تر انتخاباتو وروسته محکمې ته بیایي او سو به یې کړي. د انتخاباتي کمپاین پر وخت د مالي اسنادو نه خپرولو پر ده انتقادونه زیات کړل. له 1980 میلادي کال راهیسې د امریکا هر ولسمشر دا کار کړی دی. د بهرني سیاست په ارتباط پر هغه انتقاد دی چې د روسیې له ولسمشر سره خواخوږي لري. ټرمپ په ځواب کې د اسلامي دولت پر ضد له روسیې سره د امریکا د ائتلاف خبره وکړه.
زه پوتین نه پیژنم. هغه زما په اړه ښې خبرې کړې دي. زموږ شر و بیت به ښه اغېز ولري. ښه به وي که روسیه او امریکا پدایش پسې ورسي.
ټرمپ یو وخت ویلي و چې په ټاکنو کې شاید د پر ضد درغلي وشي، خو دا دی هغه بریالی سو. هغه د نړۍ تر ټولو مقتدر ځای ته ورسید.
دا مشال ریډیو ده.